द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د اکتوبر د 14 نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوځ د جولای د 15 نیټې عام انتخابات د هیواد په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک بللي، او ویلي دي چې که څوک پر پوځ په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګوي نو ثبوت دې وړاندې کړي. د ترکیې حکومت پلاو مطبوعات وایي د سعودي عرب د خبریال جمال خاشقچی ایپل ګړی د هغه د وژل کېدو ژغونه ریکارډ کړي، او د ترکی چارواکي وایي چې هغه تر تشدد وروسته وژل شوی دی. او د افغانستان د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنې 12 تنه وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر اعتراضاتو او نیوکو برسیره د پوځ ویاند د جولای د 15 نیټې عام انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک بللي، او ویلي دي چې که څوک په دغو ټاکنو کې د درغلیو دعوه کوي نو ثبوت دې ورته وړاندې کړي. له جنرال قمر جاوید باجوه سره د لندن د سفر په مهال له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنې تورونه رد کړل، او دا یې د پوځ په ضد د ځینو سیاسي ګوندونو دسیسه وبلله. آصف غفور وویل چې خلکو په خپله خوښه د خپلې خوښې کاندیدانو ته ووټونه ورکړل، خو په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د هیواد پر امنیتي ادارو او پوځ لګیږي. د ترکیې حکومت پلاو مطبوعات وایي د سعودي عرب د خبریال جمال خاشقچی چې ګمان کیږي وژل شوی به وي، له ایپل ګړۍ نه د هغه د وژل کېدو ژغونه ریکارډ کړي دي. خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونسلګرۍ ته ورغلی وو چې د ورتک په وخت د ټلویزیون په کیمرو کې لیدل شوی، خو بیا له هغې وروسته تر دې دمه لا درک دی. د ترکی چارواکي وایي د سعودي عرب 15 کسیزه ډلې خاشقچی په کنسلګری کې تر تشدد وروسته وژلی دی. د ترکی چارواکي وایي خاشقچی د سعودي عرب کنسلګری ته تر ننوتلو وړاندې موبایل ټلیفون خپلې چنغلې یا کوزدنې ته ورکړی وو، او د خپلې ایپل ګړۍ د غږ ریکارډ کولو بټن یې وهلې وه. په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته طالبانو پرون وویل چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا له نوي ځانګړي استازي سره خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي دواړو خواوو د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنې 12 تنه وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د تخار د والي ویاند جواد هجري وایي دغه پیښه پرون ماسپرین د نظیفه یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دغه چاودنه کې خپله کاندید نظیفه یوسفي بیګ ته زیان نه دی رسېدلی. تر دې مهاله د دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو مخکې له مخکې د اکتوبر د 6 نیټې د پارلماني انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. تر دې وړاندې په هلمند او ننګرهار کې هم د کاندیدانو په دفترونو کې چاودنو لسګونو تنو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو سهارنۍ لومړۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست، او اوس هم د ریپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. سره له دې چې د پاکستان اکثره اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د جولای د 25مې نیټې انتخابات له درغلیو ډکو او په دغو انتخاباتو کې پوځ په لاسوهنو تورنوي، خو د پاکستان پوځ د جولای د 25مې نیټې عام انتخابات د هیواد په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک بللي او ویلي دي چې که څوک پر پوځ په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګوي نو ثبوت دې ورته وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر اعتراضاتو او نیوکو برسیره د پوځ ویاند د جولای د 25مې نیټې عام انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک وبلل او وی ویل چې که څوک په دغو ټاکنو کې د درغلیو دعوه کوي نو ثبوت دې ورته وړاندې کړي. له جنرال قمر جاوید باجوه سره د لندن د سفر په مهال له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنې تورونه رد کړل او دا د پوځ په ضد د ځینو سیاسي ګوندونو دسیسه وبلله. آصف غفور وویل خلکو په خپله خوښه د خپلې خوښې کاندیدانو ته ووټونه ورکړل، خو په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د هیواد پر امنیتي ادارو او پوځ لګیږي. د جولای په 25مه په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو وروسته له تحریک انصاف ګوند پرته د دې هیواد اکثرو لویو ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي، متحده قومي مومنټ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو ګوندونو دغه انتخابات له درغلۍ ډک وبلل او تورې پورې کړ چې د انتخاباتو نتایج د یو خاص ګوند په ګټه بدل شوي دي چې اشاره یې تحریک انصاف ګوند ته وه. آصف غفور په لندن کې له پاکستاني خبریالانو سره د لیدنې په اړه یو ټویټ هم کړی دی. د انتخاباتو د شفافیت په اړه د آصف غفور دعوې ته پر ټویټر د ډاکټر شعیب خان په نوم یو تن ځواب لیکلی او ورته ویلی دی پوځ درغلی کړی ده. په کوم حلقه کې چې هم په دویم ځل ووټونه شمیرل کیږي تحریک انصاف ګوند ګټلې څوکۍ وبایلي. د نتایجو پر 90% فهرستونو یا 45 فارمونو باندې د پولینګ ایجنټانو لاسلیکونه نسته. د نتایجو لیږونکی آر ټی ایس سیستم نه دی استعمال شوی. په شپږو ګنټو کې د ټول هیواد نتایج راسي نو درې ورځې والی واخیستې. د جولای پر 25مه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پر ولس غږ کړی و چې له خپلو کورونو راووزي او د ووټ په کارولو سره د پاکستان دشمنانو ته ماتې ورکړي. دا خبره د پوځ ویاند آصف غفور پر ټویټر لیکلې وه چې وروسته پر دې ټویټ ځینو ماته خوړلیو ګوندونو غبرګون څرګند کړی و او دا خبره یې ځان ته منسوب ګڼلې وه چې ګواکې د پوځ مشر دوی دشمنان بللي او ماته یې ورکړې ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه د پوځ له مشر څخه سپیناوی غوښتی و.
آرمی چیف جناب جنرل باجوه صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے، وہ کس کو دشمن
د پوز مشر باجوه صاحب دا بیان ور کړی چې موږ د ووٹ لاره دشمن ته ماته ور کړه. دوی څوک دشمنان غنی چې د ووٹ لاره ماته ور کړه خود پوز ویان د آصف غفور پرون سپیناوی وکړ چې د پټویټ کې د پوز د مشر لدې خبرې ناسمه معنی اخیستل شوی ده او د دې مقصد د پاکستان هغه دشمنانو ته ماته ور کول چې وایي دا هیواد نه آرام ساتلی دی. بل لور ته د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د تیرې شروع یا چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د انتخاباتو په شپه ورته ناڅرګند ټلیفونونه سوي وو او په دې اړه یې د هیواد له مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په دې برخه کې د پلټنو غوښتنه کړې وه. د انتخاباتو د کمیشن دوه مشرانو د سینټ د یوې کمیټې غونډې ته ویلي وو چې د دغو ناڅرګندو ټلیفونونو په وسیله د انتخاباتي مرکزونو پر کارکوونکو فشار اچول شوی وو چې د نتایجو د لیږلو سیستم دې ودروي، چې وایي له هغه وروسته په دې شپه د ووټونو تایج زندول سی وو.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د اکتوبر په دویمه نیټه د جمال خاشقچی په نامه یو سعودي خبریال د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي قونسلګری ته تللی وو چې له هغه وروسته تر اوسه پورې ترتم دی او ګمان کیږي چې هغه به وژل شوی وي. ترکی چارواکي وایي چې د جمال خاشقچی له پل ګړۍ نه د هغه د وژل کېدو غږونه ریکارډ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د ترکی حکومت پلاو مطبوعات وای د سعودي عرب ممکنه وجل شوی خبريال جمال خاشقجي د اپل غړی نه د هغه د وجل کېدو غوونه ریکارډ کړی دی. خاشقجي د اکتوبر په 2مه نیټه د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب کنسولګری ته ورغلی وو چې د ورتګ په وخت د ټلویزیون په کیمرو کې لیدل شوی، خو بیا د هغې وروستو تر دې د ملادره کده. د ترکی چارواکي وای د سعودي عرب 15 کسیزه ډلې خاشقجي په کنسولګری کې له تشدد وروستو وجلې دي. د ترکی چارواکي زیاتوي خاشقجي د سعودي عرب کنسولګری ته د ننوتلو نه وړاندې موبایل فون خپلې چنغلې له ورکړی وو او په خپله اپل ګړۍ یې د غږ ریکارډ کولو بټن وهلې وه. د ترکی چارواکي دعوه کوي چې دوی د آی کلاود نه د خاشقجي د غړی ریکارډینګ ترلاسه کړی دی چې پکې په عربی ژبه کې د هغه نه پوښتنې کیږي او وروستو پرې تشدد وشي او بیا ووجل شي. دغه چارواکي وایي د وجلو وروستو د سعودي عرب چارواکو د خاشقجي د غړی نه د ریکارډینګ ورانولو هڅې هم کړي، خو د هغه پاسورډ ورته نه معلوم او دغه ریکارډینګ په انټرنیټي سټور یا آی کلاود کې خوندي شوی و چې وروستو د ترکی چارواکو دا هلتنه واخیسته. د ترکی په سبا نیوز رسپانه کې چاپ شوی دغه داوو په سعودي عرب نور دباو زیات کړی دی. سعودي عرب د خاشقجي د وجلو تورونه ردوي. سعودي عرب د خاشقجي د وجلو تورونه رد کړی دي. د خالی په ورځ د سعودي مطبوعاتو د سعودي عرب د داخله وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سعود بیان خپور کړی چې وایي په سعودي عرب د جمال خاشقجي د وجلو تورونه په میډیا کې خواره دي، خو دغه د دوی د حکومت په ضد بې بنیاده تورونه دي. خو ترکی په سعودي عرب بیا بیا دغه تورونه لګوي او وای ورسره آډیو او ویډیو ثبوتونه دي چې دغه کار د سعودي عرب ادارو کړی دی. د ترکی خارجه وزیر میولت کاوسوګلو ویلي سعودي عرب ورسره د خاشقجي په لټون کې مرستې نه کوي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې تحقیقاتي او تکنیکی عملیې ته دې سعودي عرب اجازه ورکړي چې د سعودي عرب په دغه کنسولګرۍ کې د خاشقجي په اړه لټون وکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشقجي په لادرکۍ اندېښنې ښودلي. نوموړي ویلي د هیله لري چې هغه ژوندی دی، خو داسې خبرونه را روان دي چې داسې نه ښکاري هغه به ژوندی وي. نوموړي ویلي د خاشقجي په اړه به پوره پوره پلټنې کوي او د هغه د کورنۍ سره به هم ویني، خو تېره ورځ یې ویلي وو چې د سعودي عرب د باچا سلمان سره به په دغه مسله خبره کوي، خو د سعودي عرب د باچا سره تر دې دمه خبرې نه دي کړي. صدر ترامپ دا تبصره د ترکی لخوا 2 کاله وروستو خوشی کړل شوی امریکایي پادری انډریو برانسن سره د لیدو کتو په وخت کړی ده. یو کم شپېته کلن جمال خاشقجي د سعودي عرب د شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لرلې، خو په موجوده شاهزاده محمد یې ټکونه کول، څوک چې د خپل ځان په ضد د نیوکو زغم نه لري. نوموړي به د واشنگټن پوسټ لپاره لیکل کول او په واشنگټن او نړیواله ټولنه کې په صحافیانو کې ښکاره پیژنګلو لرله. که د هغه وجنه واقع هم په سعودي عرب ثابته شوه، نو څېړونکي وایي دې سره به د امریکا او سعودي عرب په اړیکو بد اثرات پرېوځي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د بلوچستان د تفتان لارې له اوږدې مودې راهیسې خلک په قاچاقي توګه ایران ته اوړي او له هغې لارې نورو هیوادونو ته ځي. پرون په کوټه کې د تحقیقاتي مرکزي ادارې FIA چارواکو شاوخوا 20 تنه د ایران له لارې یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په تور نیولې دي. دغه نیول شوي کسان د پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حامد سمسور په رپورټ کې اورو.
د FIA مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ وایي سف امریکا ډیوه ته وویل چې دغه 19 کسان د کوټې له لکپاس سره نږدې د میا غونډۍ په سیمه کې له یو مسافر بس څخه دوی ترلاسه کړل چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوله. دوی د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ګجرانوالا ګجرات او منډي باودین اوسیدونکي دي.
19 بندې یې ته اور 3 ساتھ اس کا ایک ڈرائیور اور 2 کلینر ساتھ اس کے ہیلپر تھے.
دوی د دوغو عملیات پر محل باندې دغه 19 کسان ونیول له دوی سره درې نور دي شپاغه کې یو ډرایور او دوه کلینران هم شامل دي. عباس بلوچ وویل
اوکه عام روټین کې پیسنجر کی پیسنجر کا 500 روپے کرایہ ہوتا ہے اور یہ اسے 4000 روپے کرایہ لے تو اس لیے ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ یہ کم از کم جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے یہ اگر ان کی ہیلپ نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہیں جا سکے.
کا ڈرائیور او کلینر لے بشری کا چاکبر اس رم راستہ ہونے کی نو بیا دوی نسیت للا دا عام سپر لیو کرایے 1500 روپی دا خلو دوی زخد سلور زر روپی اخستل کجی حمله دغه کبلا موږ په یفایار کې د دوی نوم اچو پنیول سو کې د خیبر پښتونخوا د نوخار اوسیدونکو هم شامل دي.
د عبدالرشید زه د نوخار د اکوړي کې هم زخه راغلم د ایجنټ سره مخابره کړې و هغه په 160000 روپۍ موږ سره خبره کړې و چې تاسو به موږ ترکیه ته رسو نو موږ د سنبدال لګاړي کې نسو دلته په کوټه کې اړه کې کوشلو هلته یو بل کس موږ سره په ټلیفوني تماس باندې رابطه وکړه موږ هغه ځینه اوچت کړو بارہ لگ مسل مکھڑ ہے نا والتا چیک پوسٹ منگونی ول شو گرفتار شو.
ظفر اقبال بیا د سوات د مینګوري اوسیدونکو دی د وی چې وې ایجنټ ته موږ $200 سر خلاص کړی وي چې تر ترکیه پوری به مرا سوي.
سوات مینګون راغلم مینګورا
مینګورا کې کنځي
مانیار بس بس کې روانو دا سجیدغه بس گرفتار کړو ما ته پته شته ته پتر ما ته هغه پته نشته. سوات سوات مینګورا ترکیه ته ترکیه ته جی جنغو بس خبره کړی و $1200
په غیر قانوني ډول باندې تکون کې لزان سره اوبه او خوراکي مواد وړي. دوی له یوې میاشتې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې د پښو سفر هم کوي. د ایپای مرستیال ډایرکټر ظفر عباس بلوچوي چې زیات شمیر ایجنټان د پنجاب د لاهور ملتان ګجران والا سیالکوټ اوسیدونکي دي. موږ د دوی په ضد باندې مقدمې درج کو بیا یې پنجاب حکومت ته واستوو. د ده په خبره سږ کال هم چې په دغه میاشت کې هم موږ دلته په کوټه کې 14 ایجنټان نیولې دي. ایجنټان دوی د سرحدي پولې د یکمچ او پر هغه سیمو باندې بیایي چې هلته ملیشیا قواوې پولیس او لیویز موجود نه وي اړوي یې بیا ایران ته اړوي او بیا یې له هغه ځایه ترکیه ته بیایي بیا مختلف اروپایي هیوادو ته ځي. ایران سږ کال هم 10,600 کسان او پاکستان ته په لاس باندې ورکړل. یپایوی چې سږ کال 2,100 کسان نیولې دي. تیر کال هم ایران 9,000 کسان نیولې وو چې بیا یې پاکستان ته په لاس ورکړل. هر کال د پاکستان له غربت زپولو سیمو څخه د ایران له لارې او یا د سمندر له لارې ترکیه ایران ته اوړي. په لار باندې په کښتۍ کې هم ډوبېږي او دغه ډول څوک بیا د لوږې او د تندې له سببه زخه هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د سینټ یو کمیټې سپارښتنه کړې چې د هیواد د لویو ښارونو د سړکونو څنډو ته د تیلو هغه ولاړ ټینکرونه دي لرې کړل سي چې د تیلو او ګیسو د وزارت په معیار برابر نه دي، ځکه چې وایي کله هم د اور لګېدو له خطر سره مخامخ کېدای سي. خو د تیلو د ټینکرونو تنظیم د دې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شنواری په رپورټ کې.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه د پټرولیم په هکله د سینټ یو سټینډینګ کمیټې تجویز ورکړی چې د هیواد دننه د تیلو وړلو والا هغه واړه ټینکر دي د مرکزي سړکونو څخه لرې کړی شي، کوم چې د نېشنل های وی اتارټي او آیل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا لخوا ټاکلې شوې حفاظتي معیار نه پوره کوي. د سینټ دغه سټینډینګ کمیټې سمو د وړاندې د پنجاب صوبې بهاولپور خاص را نږدې مخې ته راغلې هغې خونړۍ پیښې نه پس جوړه کړی شوې، کومه کې چې د تیلو یو ټینکر کې شوې چاودنې له وجې تر 200 کسان وژلي شوي وو. د سینټ کمیټې دوه جز ورکړی چې واړه هغه زړې او غیر معیاري ټینکر دي تر کال 2019 د سپتمبر میاشتې یا خو د ټاکلي شوي معیار مطابق برابر کړی شي او یا د تیلو رسد نه منې کړی شي. د سینټ کمیټې د دغه تجویز یا وړاندیز په ځواب کې آل پاکستان آیل ټینکر اونرز ایسوسیشن په خپل غبرګون کې ویلي چې دا مهال په ګډ هیواد کې د 2500 نه زیات د تیلو ټینکرې مختلف ښارونو ته د تیلو رسد ذمهواري ترسره کوي او په یو کال کې د دغه واړه ټینکرونو د دیشی معیار مطابق کره کتنه ممکنه نه ده. د ایسوسیشن یو ویان اسرار شینواری وایس اف امریکا ډیوه ته په خپل غبرګون کې دا هم وویل چې د سینټ کمیټې وړاندیز یا کومه فیصله په هغوی نشي لاګو کېدی.
دا موږ سره
سایده مونږ په یو کې مد باندې دي خبره تل نه یو تیار دویم چې سینټ سټډینګ کمیټي کومه راکنه اغا سره مونږ سالوګ نشتا سینټ سټډینګ کمیټي سوال یا قومي اسمبلی کې کومې کمیټي جوړې شي دا خو یو رایا ورکا یو جرګه دا یو خبره وکا او بیا هغه چې حکومتونو غور پکا حکومتونه یې هغه نه بعد بیا هغه منسټرۍ ته لګي او منسټري بیا کپلو ته لګي بیا لاګو کږي که نه چې کوم قابل غور دا ناقابل قبول دا دا غلطه ده مونږ سینټ سټډینګ کمیټۍ پابند نه یو مونږ وزارت پیټرولیم سره په بله میاشت کې برای راز خبرې شوې دي او مونږ ورته دا خپل موقف واضح کړی دی چې دا 5000 غاړي تاسو زموږ نه اخلئ نو باید چې مونږ له نور نوي غاړو له یوه طریقه را سره جوړه کړئ چې دا نوي غاړي مونږ ته راکړئ چې کومو غاړو دي نو صحیح مونږ سره دي چې دا په ولګو نوي غاړي مونږ خپله باندې چلو چې دا خلک نه بیروزګاره کوي.
حکومتي ادارو دا هم تجویز ورکړی چې که ترانسپورټران راځي نو دوی له بده خارج نه نوي د تیلو ټینکرو راوغواړي. د کومې سره به چې که یو اړخته د تیلو رسد کې تیزی راشي نو بل اړخته به د حادثاتو مخه هم ونیول شي. خو د اسوسیشن ویان اسرار شینواری که یو اړخته د حکومت د دغې وړاندیز هرکلی کوي نو بل اړخته د خپل روزګار پخلی هم غواړي.
وګوارو چې موږ د ملک په دې ملک کې خاسته او فریش او زبردست او خپ هاي پاور والے غاړي چلګي اکسیډنټونو کمای به ورسره نه درو به حادثات به کم شي او انساني ضایع به کم شي. موږ دې خبرې بالکل حمایت کیو خو چونکه د کومو 5000 کسانو چې د روزګار دوی د خپل نه اخلي دوی له ضروري و متبادل لیا پروګرام د جوړکا او یو طریقه ولې جوړکا چې د غریب او خپل نه د روزګار نه درو.
د مطبوعاتي راپورون له مخه ان ایچ ای او اوګرا په تیلو ټینکرو مالکانو باندې لازمه کړې چې دوی به د تیلو رسد دپاره د 340 هرس پاور ګاډي استعمالوي کومه چې د 40,000 لیټر نه زیات د تیلو گنجایش اونې لري او نه د کوم د تیلو ټینکر مالک د دغې نه اضافي تیل په خپلو ټینکرو کې واچوي. د تیلو ټینکرو مالکان ادعا کوي چې د نوي شرایط لاګو کولو سره به دوی د مالي اضافي مصرفونو سره مخ شي د کومې چې هغوی دا مهال توان لري. د تیلو ټینکرو مالکانو په وینا پاکستان سټیټ آیل کمپنی دا محل د 5000 ټینکرو په ذریعہ ګړ حیوانات ته تیل ورکړي او باقی پاتې د زړګونو په شمیره کې نور ټینکرې په شخصي توګه وړو غټو خارون ته تیل وړي. د دوی په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې تورخم د لارې افغانستان ته د کراچۍ بندر نه د تیلو رسد ته مدولانې تل شوی. البته د چمن د لارې په اونۍ کې دوه ځله د 45 ټینکرو قافلې کندهار ته تیل وړي. یاد دی چې څه موده وړاندې نېشنل های وی اتارټي د کوهار ټنل د لارې هم د امنیتي اندېښنو له وجې د ټینکرونو داخله تړلې کومه چې اوس هم دوام لري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اگست میاشت کې په سوابی ضلع کې جلسه کړې وه چې تر هغه وروسته پولیسو د نورو کسانو په ګډون د دې سیمې پر نهو کسانو هم د ریاستي ادارو په ضد د خبرو کولو په تور مقدمه کړې وه او وړمه ورځې دوی ونیول چې پرون عدالت په 14 ورځنی ریمانډ جیل ته ولیږل. په دوی کې 80 کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی. فیض محمد کاکا څوک دی؟ د هغه په اړه نور معلومات له پېښوره د مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د فیض محمد خان کاکا خپلوان وای کاکا 1913 شاوخوا کې د سوابۍ ضلع شوه کلی کې د شاد محمد خان کور کې زیږیدلی و. کوم چې د باچا خان کلک ملګری خدایي خدمتګار و او هم دغه تحریک کې باچا خان بابا سره 13 کاله بند تیر کړی و. دغه ورځ د فیض محمد خان کاکا تره خواجه محمد خان هم خدایي خدمتګارۍ کې 22 کاله کې تیر کړی دی. فیض محمد خان د وړوکوالي نه سیاست کې برخه اخیستل شروع کړي و، خو د سره ډیرو سیاسي او سماجي ریکونو کې پاتې شوی. هم د سوابۍ ضلع سلیم خان ایډوکیټ ڈیوا توای کاکا نیشنل عوامی پارټۍ نه د خپل سیاست آغاز کړو. خوش پیتم لسیزه کې چې نیب غیر قانوني وګرځول شو او وش پیتم کې خان عبدالولی خان نیشنل ډیموکراټک پارټي اعلان کړه، نو فیض محمد خان دغه پارټۍ کې شامل شو.
این ڈی پی جوڑ شو نو پاگا وقت پا نیشنل پروگریسیو پارٹی کی شامل شو. بیا چکل نیشنل پروگریسیو پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی جوڑ شو دا بزن جو سے پتیادت کی، بیا دی صوبی نائب صدر رو فیض محمد لالا. بیا چی این پی جوڑ شو نو پا این پی کم فیض محمد لالا بیا شامل شو، دا خپل علاقی دا تپی دا عوامی نیشنل پارٹی صدر شو. او پا ہر تحریک کی چکل ہم کم اولیسی عوامی تحریکون پا پاکستان کی را پرتشوی کاغر یو ڈی ایف ہو، کاغر پی این اے ہو، کاغر ایم آر ڈی تحریکون ہو، ایم آر ڈی پا تحریک کی بیادے دا ڈی آئی خان پا جیل کیو.
وای دا یوب خان او زیاو لک دا مارشل لاغان او وقت کے فیض محمد خان کا کا سو سو زل جیل تا تلے دے، چپکے دا ڈیرہ اسماعیل خان دا بندی خانے تر سنگ دا ہری پور جیل، پیخور او بنو جیلو نا ہم شامل دی او دا کیٹ ٹولا مدے یا اولس کالا جوڑی گی. نیز دیو رازو کے فیض محمد خان کا کا دا بختون غورن غرزنگ کے فعال برخ اخستا او غرزنگ چ سمرا ہم احتجاجی جلسی کڑی دی کا کا قریبا ہر جلسہ کے گڈن کڑے دے او پا 2 اگست سوابۍ جلسې کې هم په سټیج موجود او د جلسې صدارت کولو. او سلیم خان وای 80 کلن فیض محمد خان اوس هم د ځوانانو نه زیات اوسل لري.
دومره مترقی او انقلابیان په ټوله پښتونخوا کې زما په خیال نشته. دا خدای خدمتګارو نه اخیری پاتې دی. موږ تاسو ته خدای ول جن ورکی او اوس هم چې کومه خبره کوي نو ډیره په ایماندارۍ کې، نو ډیره نیغه کې د ځوانانو نه اوسره اوس هم ډیره زیاته خراب.
زیاتې نن جج دته د ضعیفوالي په وجه کوټه دتلو او ویل خدای انکاری شو او جواب کې ورته ویل تر سوچ زما د نورو اتو ملګرو ضمانتونه نه به منظور شوي کور ته یوازې نظم. او سلیم خان ډوکیټ وای په دای چې کمې دفې لګول شوي دی هغه کې د ریاست خلاف د غداری او بغاوت ذکر هم موجود دی، خو د ګل په ورځ چې تاریخ ولګي نو حکومت به دې ثابتولو کې ناکامه وي او هیله مند د فیض محمد په شمول به د ټولو ضمانتونه وشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.